درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده او پکې ادبي کلتوري او فرهنګي ریپورتونه او مسایل خبريږي خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لر په مخې د دې سات خبرونه ده په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې له دې سیمې ووځي. او اروپایي ټولنه او برتانیا پر بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر پلان سلا شول. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د جمهور ریاست د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر اته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې له انتخاباتي دفتره وتختول. د یو تختول شوي پلار شمس الدین پرون ازادي راډیو ته وویل
مکتبم خلاص
کړو یا ګرکشو دوست مرکشو کم کم ته وایي سویم خونځه خلاص کړو او کراچي چلول د کور د خرڅ لپاره په انتخاباتو کې کار ونیو و سورک دی او درک لن نه دی معلوم. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافي ازادي رادیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصون هڅې کوي. دا پروان امنیه کمانډان محمد حافظ ولی زاده ازادي رادیو ته ویلي د قومي مشرانو لخوا ورڅخه وغوښتل شوی چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره د پوځي عملیات نه کوي. ولی زاده زیاته کړې داسې رپورټونه ورته رسیدل چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره پیسې وغوښتي. خپل وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي ونې به د باختر د خزانه تاریخي اثر په هنګکان کې ننداره ته کې خودل شي. د دې وزارت ویان صابر مومند پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا تاریخي اثر اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. صابر مومند وویل دا اثر به راتلونکي میاشت چین له موزیم هنګکانګ ته یوسو هلته به یې ننداره ته کې ږدو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وینا د باختر د ګنجني اثر په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او یوشمې نور هیوادونو کې هم نندارې ته وړاندې شوې دي. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له هغې سیمې ووځي. د امریکا مرسیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې وو. دغلته یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبره اعلان کړه. مایک پینس په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې ترکیې موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردي ځواکونو ته زمینه برابروي چې له هغه ځانګړې مسؤونې سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس وویل دا پروسه هم دا اوس لا پیل شوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندي. ښاغلی اوغلو زیاته کړه
پیکاکا یې پیګینین 120 ساعت
چیند دی وای موږ به د سولې چینا عملیات یو سلو شل ساعت ودرو څو د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه له مسون زون څخه د وټلو موقع پیدا کړی. دا اوربند نه دی، دا اوربند یوازې د دوو مشو قوو ترمنځ کېږي. موږ یوازې عملیات ځنډوو چې ترهګر ډلې له امن سیمې ووسی. مولود چاو شغلو چې د سوریې په شمال کې وبخی مولود چاو شغلو زیاته کړه چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت د پوینا ودرول شي چې ټول وسلوال په بشپړ ډول له سرحدي سیمو ووزي. د سوریې دیموکراتیک ځواک چې کوردان مشرکې وي په انقره کې په خبرو کې استازی نه درلود او په دې اړه لا تبصره نه ده کړې. اروپایي ټولنې او د برتانیا لخوا پر بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر پلان موافقه شوې. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمانونه تایید کړي. د اروپا د پارلمان ووی شغلو پرون په بروکسل کې رسمن موافقه ومنله خو باید د هر غړي هیواد په کورنۍ پارلمان کې هم بحث ورباندې وشي او تایید شي. دا د لپاره لندن د اکتوبر 1.3 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید سوسولی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل دوی دا موافقه باید دا اروپا کمیسون نن او سبا تایید کړي او بیا به د برطانیې د عوامو مجلس ته استول کېږي او تر هغه وروسته به اروپایي پارلمان ته سي. موږ تیار یو چې متن وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ چې د اروپایي پارلمان استازي به وروسته خبره کوي. دا اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر پرون ویل چې مناسب او منصفانه معاملې کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل چې فوق العاده نوې موافقه شوې، خو هغه په کور لغبرګونونو ډېر ډاډ نه لري. د شمالي ایرلند ګوند استازي ویل چې موافقه به تایید نه کړي. او په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استضاء په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې دی، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن د اوکراین له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله د راولاړ شوې لانجې او په دې ارتباط د ولسمشر د استضاء په بحثونو کې له مرکزي څیرو ګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس ته غوړو په غونډه کې دا خبرې کړې چې د ولسمشر د استضاء د امکان په اړه څېړنې کوي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د جولای په 25مه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته ټلیفون کړی او پر هغه فشار راوستي چې د ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه څېړنې وکړي پلټنې کوي. دا د ټلیفوني مکالمې افشا کېدو د امریکا ولسمشر د استضاء بحث راپورته کړی، خو ټرمپ او زیلینسکي ویلي چې داسې خبرې نه دي کړې چې د سوال وړ وي. دا و خبر. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. لومړنی ریپورت راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وروسته له هغې چې یوناما په خپل یو وروستي ریپورټ کې په افغانستان کې په بېساري توګه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه، د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکي خلکو د امنیت د ښه کولو هڅې کوي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایل شوي چې د خلکو امنیت ټینګوي او په ځانګړي ډول یې د جمهوري ریاست د ټاکنو امنیت ته اشاره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وسلوالو حملو کې ملکي تلفات د اندېښنې وړ بللې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما پرون په یو ریپورت کې د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ. یوناما وویل چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې 4,314 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په دې اړه چې د یوناما په ریپورت کې د ملکي تلفاتو په اړه نور څه جزئیات راغلي، د واصل وصال ریپورت اورو.
یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی د یو تازه راپور لمخې په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ شوبله کچا لوړه شوې ده. د یونما په راپور کې راغلی چې د روان کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې چې کوم ارقام دوی ثبت کړي ښیي چې د تیر کال د همدې درې میاشتو په پرتله سږ کال د ملکیانو په مرګ شوبله کې 2% زیاتوالی راغلی ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی د شمیرونو لمخې د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې 8,209 شتنو ته مرګ شوبله وخته چې پکې 2,503 تنه وژل شوي او 5,606 نور ټپین شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې چې څومره کسانو ته مرګ شوبله وخته د 2013 کال د همدې مودې سره ورته ده. په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې ماماتو له قوله ویل شوي چې د ولسي وګړو د مرګ شوبله لوړه کچخی چې د جګړې ټولې خلې خواوی باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام زیات او د عملیاتو پر مهال د خپل چلن ته بیا کتنه وکړي. د یونما په راپور کې په تیرو 9 میاشتو کې د ټولې مرګ شوبله 25% د حکومت پر وسلوالو مخالفینو، 26% پر افغان حکومت او ملاتړو ځواکونو او پاتې نورې پر نامعلومو وسلوالو ډلو اچول شوې دي. د یونما په راپور کې ملکیانو ته د وخت مرګ شوبله تر ټولو مهم لامل ځانمرګي بریدونه او ځای پر ځای شوی چاودیدون کې توکی یاد شوی چې د ټولې مرګشوبلې دو سلویخت سلنه جوړوي. بل لامل یې ځمکنۍ جګړې یادې شوي چې د یادې مرګشوبلې 9 سلنه او ورپسې هوایي بریدونه دي چې د ټولې مرګشوبلې 11 سلنه جوړوي. هڅه مو وکړه په ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګشوبلې د زیاتېدو په اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو بریالی نه شو. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر وایي کالی ورخه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خلکو ته زیاته مرګشوبله اوړي، نو بل اړخ ته د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د همغږۍ د نشتوالي او غیر مسلکي چلند له امله ولسي وګړو ته مرګشوبله اوړي.
زما په ګمان باندې د ملکي مرګشوبلې که ډېره کچه په د افغانستان د دولت په وسلوال مخالف باندې راوړي، د افغانستان دولت هم خپله پرتیا لري چې په هغه کې د بې مسلکه افرادو اشخاصو په ملکي بخشونو کې ځای په ځای نظامي بخشونو کې ځای په ځای کېدل او د هغو مسؤلیت نه منل د افغانانو د مرګ شاته، دغه څو عوامل یو بل ته لاس سره ورکوي او ملکي مرګشوبلې زیاتېږي.
ښاغلی تدبیر د جګړې لاړخونه غواړي چې د جګړې اصولو ته په درناوي سره د ولسي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان کال کې یوازې په سړو سیمو کې 9% زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت وایاندي نوریه نزهت پرون ازادي راډیو ته وویل 8,900 زده کوونکي په 1390 کال کې ښوونځیو ته جذب شوي دي. واصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان پوهنې وزارت وایي سږ کال د 28 ولایتونو په سړو سیمو کې شاوخوا 8,200 زده کوونکي چې 3 سلنه انجونې جوړوي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت وایاندي نوري نهزت د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله زده کوونکو د جذب شمیر سږ کال 70,000 پورته دی. دا وایي الله 8,000 څخه زیات زده کوونکي سږ کال موږ ښوونځیو ته جذب کړي دي. د ګرمو سیمو د زده کوونکو جذب د وږي په 15 پیل شو. اوس 2 میاشتې فرصت لرو. موږ هیله لرو چې د دې فرصت پای ته رسیدو سره زموږ د جذب 1,000,000 ته پورته شي. اوس مهال د نویو زده کوونکو د جذب لړۍ په کندهار، هلمند، فراه، لغمان، کونړ، نیمروز او ننګرهار کې روانه ده. د پوهنې وزارت د زده کوونکو د جذب زیاتوالی د دې وزارت د عامه پوهاوي او د 1,500 خزینه ښوونکو جذب په 3 کلونو کې یادوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پوهنې وزارت کولی شي دومره شمیر زده کوونکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي؟ د دې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن پیړه وایي
که دوی ته د هغه وخت کې چې د مالی وزارت 10,000 بستونه د کال ورکول د 1,500 شاګردانو ظرفیت موجود و، اوس چې د مالی وزارت په ټولو 5 کلونو 10,000 بستونه ورکړي دي، دوی په کومو امکاناتو 1,500 شاګردان جذبوي؟ زما د نظره دوی باید دقیق ارقام ورکړي او دقیق ارقام په دې معنی ده چې حکومت دوی ته به امکانات ورکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د زده کوونکو د زیاتوالي خبره کوي چې د راپورونو پر بنسټ د پلازمینې کابل په ګډون په ټول هیواد کې 50% ښوونځي لا هم ودانې نه لري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او سم مخکې لدې چې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام در واورو، دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلي دي. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 2,500 ملکیان وژل شوي او له 5,600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل ورځپاڼې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې پخوا یې سابقه نه درلوده. ورځپاڼې له ښکېلو خواوو د یوناما غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامیچی یاماموتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل ورځپاڼې د یوناما په حواله دا هم لیکلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 1 د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي په یو لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1,104 ملکیان وژل شوي او درې